وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ده. ازادي رادیو خبرونه اوري او بل پښتو خبرونه د پیل شوې د خبرونه ز نور یاسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه ځای شوی خو د غراز دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې په اړه یو مهم راپورونه هم راغون شوی او د افغانستان حکومت پرون هغه درې تنه ایټالوي سي کارکونکي چې په هلمند ولایت کې وسلوال طالبان سره د همکاري په تور نیول شوي خوشې کړي دي. د غراز اورې پاکستانی طالبانو په یوه نوې خبرې شوې ویډیو کې خبرداري ورکړې چې کچېری پاکستان حکومت د طالبانو هغه مشران خوشی نکړي نو دوی به د ایسای دوه پخوانی کارکونکو یا د ایسای د ادارې چارواکي چې دوی سره برمته دي ووژني. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدل شي. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه راغون کړي خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د افغانستان کورنی خبرونه واوري.
افغان چارواکو د هلمند ولایت د ایمرجنسی روغتون درې تنه ایټالوي کارکونکي چې د هلمند د والي د وژن لپاره د سیسې د جوړولو او له طالبانو سره د همکارۍ تورونه پرې لګېدلي ول بې ګناه اعلان کړل. د افغانستان د تیاتر او راډیو تلویزیون پخوانی لوبغاړی او د ازادۍ راډیو همکار انیس وهاب د هغې ناروغۍ له کبله چې ورپېښه شوې وه تېره شپه یې د ژوند پور ورپرې کړو. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې پاکستاني طالبانو د پاکستان د پوځ د استخباراتو د ادارې ISI د هغو دوو پخوانیو چارواکو ویډیوي تصاویر خپاره کړي دي چې د دوی په وینا د طالبانو دښمنان او اوس له دوی سره برمته دي. بشپړ خبرونه واورئ. ویان تجمل تورمان. افغان چارواکو د هلمند ولایت د ایمرجنسی روغتون درې تنه ایټالوي کارکونکي چې د هلمند د والي د وژن لپاره د سید جوړولو او طالبانو سره د همکارۍ تورونه پرې لګېدلي ول بې ګناه اعلان کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې درې تنه ایټالویان او د هغوی 15 افغان همکاران یې ځکه خوشی کړل چې اوس دوی فکر کوي دغه د کسان په یادو شوي دستو کې لاس نه درلود. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وروسته دی چې دوی و ورځې له کوم تور پرته په بند کې تیرې کړي. ایټالیا له افغانستان څخه غوښتنه وکړه چې دا کسان سمدستی خوشی کړي. د زیات کړه چې افغانان په دې خبره پوښول چې که دوی د ایمرجنسی پر کارکونکو نوي تورونه ولګوي او یا پخوانی هغه تری لری کړي نو دا قضیه به د ایتالیا قضا ته راجی شي. د ایمرجنسی روغتون بنسټ خودونکو جینو سترادا وویل چې د همکارانو نیول د دوی د ټولنې د بدنامولو یو هڅه وه ځکه د په وینا د دوی په روغتون کې د ملکی وګړو او طالبانو دواړو درملنه کیږي. د افغانستان د تیاتر او راډیو تلویزیون په خوانی لوبغاړي انیس وهاب ته هغه ناروغي له کبله چور پیښه شوې وه تیر شپه د ژوند پور ورپرې کړو. د انیس وهاب کورنۍ ویلي چې نوموړی له یوې میاشتې راهیسې د سرطان د ناروغۍ له امله په بستر کې وه. انیس وهاب د ګوتو په شمېر له هغو ښځو څخه وه چې د خپل عمر زیاته برخه یې د افغانستان د تیاتر او تمثیل هنر ته د کار کولو لپاره ځانګړې کړې وه. انیس وهاب له تیرو څه باندې اوو کلونو راهیسې له ازادۍ راډیو سره هم همکاري درلوده او د مربع مرچ او اشیانی د خبرونو په ګڼو ډرامو کې رول لوبولې ده.
اینا کور خنابونه پیش پای تا سای می کدی لای تو بچه تو کنم بینیم پیش کل مردم بریده شد تو بخدایا.
تاکر شویده چی دمیرمن انیس وهاب جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کادرونو کې د بدلونونو د راوستلو په دوان ولسمشر کرزي د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو پخوانی غړی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکه. د ولسمشر د یو فرمان له مخې عبدالخالق حسیني په شهید انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ټاکل شوی دی. ویل شوی چې ښاغلی حسیني د مولوي فضل احمد مانوي پر ځای چې اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ریاست دنده ورسپارل شوې ده ټاکل شوی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزي ډېر ژر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارال شری سم وټاکی. او په افغانستان کې صرفان د ټولن راپول مخینن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بدلی کی امریکایي ډالر وڅلوي افغانۍ او څلوي خپلای وای ورو درش پټ افغانۍ او تیا پولا یو سترلنګ پاوند دوا وی افغانۍ او شل پولا یو سعودي ریال دولس افغانۍ او 15 پټ پولا زر ایرانی تومان وڅلوي افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 515 پټ افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه او سم بهرنی خبرونه او احمد تکل.
په پام کې ده د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د دې هیواد په اساسي قانون کې نوي اصلاحات چې لمخې له ولسمشر څخه د پارلمان او حکومت د رنګولو صلاحیت اخلي لاسلیک او توشیح کړي. د پارلمان دواړو څنګه په روانه میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلونونو 13 لایحه تصویب کړه. له دې اصلاحاتو سره د هیواد د ولسمشر په صلاحیتونو کې چې د پوځي جنرالانو ضیاء الحق او پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال پراخ شوي وو د پام وړ کموالی راځي. د نوې لایحې له مخې د صوبه سرحد نوم هم رسمن په خیبر پښتونخوا اوړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیره اونۍ په اساسي قانون کې دا بدلون د دیموکراسۍ لپاره یو بریالیتوب وباله. پاکستانی طالبانو د پاکستان د پاوځ د استخباراتو د ادارې ISI د هغو دوو پخوانیو چارواکو ویډیویي تصاویر خپره کړي دي چې د دوی په وینا د طالبانو دښمنان دي او اوس له دوی سره برمته دي. طالبانو ویلي دي چې د ISI دغه دوه پخواني مشران کرنل امام او خالد خواجه له دوی سره برمته دي او که په پاکستان کې د طالبانو نیول شوی مشران ملا برادر منصور دادالله او ملا کبیر په لس ورځو کې دننه خوشی نشي دوی به کرنل امام او خالد خواجه ووژني. د سیخکاری چې پولانډ او روسیا د پولانډ د فقید ولسمشر لخ کچینسکی د مړینې له پیښې وروسته په خپلو کې د پخلاینې لپاره ګامونه اخلي. لخ کچینسکی او د پولانډ د حکومت د چارواکو په ګډون ټول 59 تنه پولانډیان د روسیې په خاوره کې د الوتکې د سقوط په یو پیښه کې ووژل شول. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف چې د کچینسکی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره کراکوف ښار ته تللی و پرون وویل چې د پولانډ د ولسمشر د مړینې تراژیدۍ ښایي د روسیې او پولانډ خلک نور هم سره نږدې کړي. وروسته راپور ورکړل شو چې د پولانډ موقت ولسمشر برونیسلاو کوموروفسکی په دوهمه نړیواله جګړه کې د بری د 15 کلیزې د نمانځنې په مراسمو کې چې په مسکو کې جوړیږي د روسیې د ولسمشر بلنه منلې ده. د کراکوف مسیحي مشر چې د فقید کچینسکی د جنازې مراسم یې ترسره کړل هم د الوتکې له سقوط وروسته د روسیې د مرستو او ملاتړ په خاطر د ولسمشر میدویدف مننه وکړه. ویل چې دا اقدامات د پخلاینې لپاره امید بښونکي دي. د پولانډ فقید ولسمشر لخ کچینسکی له کمونیزم سره مخالف و. تل یې د ده په وینا د روسیې امپریالیزم پر ضد ویناوې کولې او له پولانډ سره د اروپایي ټولنې ناټو او امریکا د ښو اړیکو لپاره یې هڅه کوله. پولنډۍ الوتکې د اپریل په 10 نیټه په داسې حال کې سقوط وکړ چې د پولانډ دولتي هیئت د پخواني شوروي قواوو لخوا د کاتین په نوم ځنګله کې د څه باندې 20,000 پولنډي پوځیانو او روشنفکرانو د ګڼې وژنې د اویایم تلین په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته روان و. د پولانډ د ولسمشر لخ کچینسکی او د هغه د میرمنې جنازې پرون د جنوبي کراکوف ښار د ویویل ماڼۍ د تاریخي کلیسا په انګړ کې چې د پولانډ پچایان ملي اتلان او نور مخور کسان پکې ښخ دي خاورو ته وسپارل شوې. کچینسکی او میرمنې پرون یو اونۍ وروسته له هغه خاورو ته وسپارل شول چې په پولانډ کې د دوی د الوتکې د راغورځېدو له امله یو اونۍ ویر اعلان شوی و. تیره اونۍ د اپریل په 10 د روسیې په لویدیځ کې په دې پیښه کې د پولانډ د جمهور رئیس او میرمنې سربیره نور 94 کسان هم وژل شوي دي. او وروستی خبر په پام کې ده د اروپایي ټولنې د ترانسپورت وزیران نن د هغو بندیزونو د لرې کولو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي چې د اروپا د فضا پر زیاته برخه د آیسلانډ د اورغورځونکي غره د ایرو له خپرېدو وروسته د هوایي شرکتونو پر پروازونو لګول شوي و. دا بحثونه چې د ویډیو کانفرنس له لارې په پام کې دي وروسته له هغه کېږي چې هوایي شرکتونو پر حکومتونو فشار راوړ چې د دې بحران د حل په برخه کې اقدام وکړي، ځکه دا شرکتونه وایي چې په ورځ کې شاوخوا 200 میلیونه ډالر زیان ګالي. د اسپانیا د اروپایي ټولنې د چارو وزیر دیګو لوپز ګاریدو نن وویل داسې هیله شته چې د اروپا نیمایي الوتنې به نن بیا پیل شي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې پلانډو او منځنیو څپو سربیره په لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 7.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان حکومت پرون هغه درې تنه ایټالوي صحي کارکوونکي چې په هلمند ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوي وو خوشې کړي دي. د افغانستان په یو شمېر نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د کابل چاپي خبرونو ته انکتنه کوو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري پاکستاني طالبانو د پاکستان د پوځ د استخباراتو د ادارې ISI د دوو پخوانیو چارواکو کرنل امام او خالد خواجه ویډیوي تصاویر خپاره کړي او د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د طالبانو مشران په لسو ورځو کې خوشي نه کړي، برنته شوي کسان به ووژني. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاندې څانګې او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم ځای شوي دي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د افغانستان حکومت پرون هغه درې تنه ایټالوي صحي کارکوونکي چې په هلمند ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولي وو خوشې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي درې ایټالویان او د هغو پنځه افغان همکاران یې ځکه خوشې کړل چې اوس دوی فکر کوي دې کسانو په یادو شو د سوکې لاس نه درلود. د ایټالیا حکومت د خپلو اتباعو د خوشي کېدو ستاینه کړې ده، خو د ایمرجنسي مرستندوی ټولنې مشر په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات له احمد تکل څخه واورئ.
افغان چارواکو د هلمند ولایت د ایمرجنسی روغتون درې تنه ایټالوي کارکوونکي چې د هلمند د والي د وژنې لپاره د دسیسې جوړولو او له طالبانو سره د همکارۍ تورونه پرې لګېدلي وو بېګناه اعلان کړل. د هلمند د ایمرجنسی روغتون دا نهه کارکوونکي نږدې لس ورځې مخکې وروسته له هغه ونیول شول چې افغان او برطانوي ځواکونو په دې روغتون کې چاودېدونکي مواد او وسلې وموندې. په هلمند کې چارواکو مخکې ویلي وو دوی شک لري چې طالبانو به دې کسانو ته بډې ورکړي وي څو ایمرجنسی روغتون ته وسلې او مهمات دننه نکری، او وروسته د یو پلان په ترڅ کې د هلمند والی ګلاب منګل و وژنی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا د سیسه د هیواد د دښمنانو لخوا په بهر کې جوړه شوې وه، داسې چې د ایمرجنسی روغتون یو کارکوونکی چې له دریو ایټالویانو او پنځو افغانانو سره نیول شوی و خو اوس هم په توقیف کې ساتل کیږي، د هیواد د دښمنانو لخوا تر فشار لاندې راغلی و چې د والی د وژنې پلان جوړ کړي. د دې خبر له خپرېدو وروسته په ایټالیا کې د ایمرجنسی روغتون بنسټ ایښودونکي جینو سترادا ادعا وکړه چې د ده د همکارانو نیول د دوی د ټولنې د بدنامولو لپاره یوه هڅه وه، ځکه د ده په وینا د دوی په روغتون کې د ملکي وګړو او طالبانو علاج کیږي. د ایټالیا د انسا خبری اژانس د راپور له مخې سترادا د ایټالیا په میلان ښار کې یوې مطبوعاتي غونډې ته وویل د هیله من دی چې په دې اړه څېړنې به پر دې خبره رڼا واچوي چې په دې کې څوک ګرم و. د زیاته کړه یوه خبره چې روښانه ده دا ده چې کوم څوک شته چې ایمرجنسی نه ده خوښه. خوش شویو درې ایټالویانو پرون ماښام ناوخته د ایټالیا په سفارت کې له خبریالانو سره وکتل. دوی خندل او له یو بل سره یې ټوکې کولې، خو د اسوشیټیډ پرس خبریال لیکي چې ستړي ښکارېدل. مارکو ګراتی چې په ایمرجنسی روغتون کې د جراح په توګه دنده لرله وویل چې د بند په ورځو کې له دوی سره سم چلند شوی. ده وویل زندان چې هر څه وي زندان دی او هلته وخت تیرول سخت ګران کار دی، خو باید یادونه وکړم چې له موږ سره په ډېر احتیاط او ډېر انسانیت سره چلند کېده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وویل وروسته له دې چې دوی اووه ورځې له کوم تور پرته په بند کې تیرې کړې، ایټالیا له افغانستانه غوښتنه وکړه چې دا کسان سمدستي خوشي کړي. ده زیاته کړه چې افغانان په دې خبره پوه شول چې که دوی د ایمرجنسی پر کارکوونکو نوي تورونه ولګوي او یا پخواني هغه ترې لرې کړي، نو دا قضیه به د ایټالیا قضا ته راجع شي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر د مسلې د حل په خاطر د افغان حکومت ستاینه وکړه. ویل دا قضیه ډیره ښه او پرته له دې چې له ایټالیا سره د افغانستان اړیکې له خطر سره مخامخ کړي حل شوه.
و امریکا د افغانستان حکومت پرون هغه درې تنه ایټالوي صحي کارکوونکي چې په هلمند ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوي وو خوشې کړي دي. د هلمند ایمرجنسی روغتون درې کارکوونکي مارکو ګراتی، ماتویل دل ایرا او ماتیو پاګانی له 2000 کال راهیسې له دې روغتون سره کار کوي. دوی له نیول کېدو وروسته ایمرجنسی روغتون چې په ټول افغانستان کې درې روغتونونه او اته ویشت کلینیکونه لري په لشکرګاه کې خپل روغتون ټول کارکوونکي په امنیتي دلایلو له دې ښاره وایستل. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې درې وړه کارکوونکي روغ رمټي او په یو مخصوص الوتکه کې به ایټالیا ته ولېږدول شي. لکه څنګه چې مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان مرکزي برخه تیره شپه یوې قوي زلزلې چې د قدرت اندازې د ریختر 5.3 تثبیت شوې ده لړزولې. همدا شېبه له مزار شریف د ازادي راډیو خبریاله زورا صافی د ټلیفون په خط کې ده. صافی راته مخ کې د دې زلزلې په اړه لاند معلومات راکړل. داسې راپورونه موږ ته رسیدلي چې ویل کېږي د دې زلزلې خلکو ته په شمالي ولایتونو کې مالی زیانونه اړولي دي. په دې اړه تاسو ته څه راپورونه رسیدلي؟
معلومات څنګه ده؟ سمنګان ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق الخانی له نواخستن دوه ورځې د ګندګانې زلزلې له امله چې کورونه نړېدلي دي. د سمنګان په درې ولسوالیو د ریسو کې بالا، د ریسو کې پایین او د نوي دوه ولسوالیو کې او کسان مړه او څوارلس کسان زخمیان شوي دي. الخانی وویل چې د ریسو کې بالا کې یو تن مړ او یو زخمي دی، په د ریسو کې پایین کې دوه تنه امره او یو لاس کسان زخمیان شوي دي. همدار از دوی دوا پولیس والی کې د کورونه د کور د نړیدو له امله څلور کسان مړه او دوه نفره ټپیان دي. دا وویل چې موږ نن سهار استراري غونډه په ولایت کې جوړه کړه او آیا تم دغه یو ځل د خپلې سیمې ته استولی دی. دا ګزارشونه چې دوی ته راغلي دي وایي چې دقیقه تایید شوي نه دي. او همدارنګه دوی وویل چې د سمنګان د امنیت قومندان ویل چې په دغه ولسوالیو کې په دغه درې ولسوالیو کې درې سوه کورونه نړېدلي دي.
بله، د سمنګان ولایت څخه د افغانستان
سمنګان ولایت د درې سوه بالا پایین او ریډوا ولسوالیو
کې
دغه درې سوه کورونه نړېدلي دي. اووه نفره زخمیان عمره او څوارلس
کسان زخمیان شوي. تاسو مخکې ویل چې دغه زلزله په بلخ ولایت کې هم احساس شوی دی، ټکانونه په بلخ ولایت کې هم احساس شوی دی. له بلخ ولایت او نورو څنګلورو ولایتونو څخه د ځاني او مالی زیانونو په اړه کوم راپور نه دی رسیدلی؟ کوم راپور تاسو ته؟
د بلخ ولایت څخه د اړوندو ادارو نن معلومات واخیستل ویل چې ولسوالۍ موږ ته موږ راپورونه لرو ځاني او مالي زیانونه نه لري. او دا شدیده تکانونه، نسبتا شدیده و تکانونه، خسارۍ تر اوسه معلومه نه دي لري د راپورونه چې اړوندو ادارو ته رسیدلي دي. او دا زلزله د سرپل په ولایت کې هم د تکانونه درلودل چې هلته مې تر اوسه خسارۍ نه ده رسولې.
بلې، مننه زورا صفای له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریاله له مزار شریف څخه واچې د بیګنی زلزلې د زیانونو په اړه راپور راکو. لکه څنګه چې مو اوریدل د سمنګانو په ولایت کې د زلزلې په دریو ولسوالیو کې د خلکو ډیر کورونه نړولې دي، او کسان پکې مړه شوي او څوارلس نور هم زخمیان دي. دغه راز سرپل ولایت هم د زلزلې لړزولای دی. د ازادي راډیو خبرونه کې واوري موږ به د زلزلې د اورستي زیانونو په اړه تاسو له اورستي حاله خبر کړو. او اوس به کابل ته لاړ شو. د کابل د نننۍ چاپی خبرونو پانی به واړو. په کابل کې زموږ همکار د څو ورځپاڼو او خبرونو مطالب لوستي او مهمه برخې راوروي.
بختر د خپل لومړي مقټ سلیک د سولې خبرو ته د مولا عمر چمتووالي ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې د کویټ د شورا دوه جګپړو چارواکو سنډي ټایمز ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلې ده د دوی مشر نور په افغانستان کې د واکمنۍ مقصد نه لري او غواړي په صادقانه خبرو کې برخه واخلي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې هم د طالبانو د مشر لخوا دغه چمتووالي ته په اشاره لیکلې ده چې آیا د سولې هیله حقیقت ته نږدې کېږي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې ایران په دې تورن کړی ده چې په خپل سخت دریځ سیاست سره سیمه بې ثباته کړې ده. ورځپاڼې لیکلې که چیرې د ایران حکومت د سیمې لپاره نیت لري نو د افغانانو د اعدام نه د لاس په سر شي او د هیواد په لویدیځ کې د بیا رغونې د پروژو په وړاندې خنډونه نه جوړوي. هیواد په خپل سر مقاله کې بیا هم د مارچ خلکو ته پور په خستونزو ژړلې او لیکلې دي چې دوی امنیت خه حکومتداري او پراخه بیا رغونه غواړي. ورسپنه په دوام کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې په حق غونډه هم بحث کړي چې په مارچ کې د دولت لخوا د شو اقداماتو د ارزونې په هدف جوړ شوی و. ورسپنه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د شخصي امنیتي کمپنیو په فعالیت بحث کړي او لیکلې چې د کمپنیو ځای باید کورنیو ځواکونو ته ورکړی شي. ملارمن هم په خپل لومړي مخکې د سولې خبرو ته د ملا عمر په تیاری بحث کړی او د امریکا د پوز د جګپړو چارواکي په حواله لیکلې چې له دوی سره داسې زیات شواهد موجود دي چې ښایي طالبان په یو نه یو ډول د سولې د بهیر منلو ته تیار دي. ورسپاڼې د همدې مخ په یو جلا مطلب کې په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په جوړېدو بحث کړی او د جرګې ته د مشرانو مخورو د وربللو په بهیر کې دونکو اعتراضونو ته په اشاره پوښتلې دي چې د جرګې ته کوم کسان رابلل شوي دي. ورسپاڼې په خپل یو مطلب کې دا خبر ورکړی چې نن په کابل کې د ادارې فساد پر ضد د مبارزې غونډه جوړیږي چې پکې د پدیده په وړاندې د مبارزې په بیلابیلو لارو چارو غور کیږي. ویسا بیا په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې مشر سرګندونې راغستې او د هغه په حواله لیکلې چې د انتخاباتو په وړاندې مالی او امنیتي ستونزو تر ټولو جدي دي. روسپنه په دوام کې د ښاغلي مانوي په حواله دا هم لیکلې چې انتخابات به د هغه قانون له مخې کېږي چې د عدلیې وزارت له لوري معرفي شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. روسپنه د همدې مغټ سلیک د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز هغه بحث ته ځانګړې کړې چې پرون د لویدیز د ځینو هیوادونو په اړه د ولسمشر کرزي د روسیو سرګندونو د څېړلو په هدف جوړ شوی و. روسپنه لیکلې چې ګډونوالو د ولسمشر کرزي سرګندونې د ملي دریځ په توګه وپېژندلې او له ټولو اړخونو یې وغوښتل چې د هغه ملاتړ وکړي. اسلام و انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپل سرمقاله کې په ایران کې د افغانانو د اعدام په پایلو بحث کړی چې د ورځپاڼې په وینا خورا منفي به وي، خو اسلام بیا د سولې ملي مشورتي جرګې ته د کسانو د وربللو په بهیر بحث کړی او لیکلی دی چې د جرګې ته باید سم او کارپوه کسان وربلل شي. او افغانستان په خپله سرمقاله کې په هیواد کې د روانو انتخاباتو او د هغو په وړاندې په پرتو خنډونو بحث کړی. ورځپاڼې په دوام کې نامنیو ته په اشاره لیکلی دی چې دا یوه اساسي ستونزه ده او ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره باید دا ټولې ستونزې په جدي توګه وڅېړل شي. اوسپنه په اجاله مطلب کې د انتخاباتو په قانون بحث کړی او لیکلی دی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې یو بل اساسي خنډ د انتخاباتو د قانون په سر روانه لانجه ده او د اداري فساد په وړاندې مبارزه او په دې برخه کې شته ستونزې د اوسپنه بل مهم مطلب جوړوي.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې پاکستانی طالبانو د پاکستان د پوځ د استخباراتو د ادارې ISI د دوو پخوانیو چارواکو کرنل امام او خالد خواجه ویډیوي تصاویر خپاره کړي او د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې په لسو ورځو کې د طالبانو مشران خوشي نه کړي برمته شوي کسان به ووژني. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ، خو اوس بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. په خوست کې د بیا رغونې لږ تر لږه سل پروژې بشپړې شوي او خلکو ته سپارل شوي دي. جزئیات به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال امیر بهیر په رالیږلي رپورټ کې واورو.
د تیر څو ورځو په بهیر کې د خوست په اوو ولسوالیو کې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې 114 مختلف ټولګټې پروژې تر بشپړېدو وروسته د کلیوالي شوراګانو په واک کې ورکړ شوې دي. دغه ټکی د خوست د کلو پراختیا او بیارغونې ادارې مشر انجینر محمد عمر ارین د وی ځنګړې مرکې په لړ کې ازادۍ رادیو ته څرګند کړ. دول په دې پروژو کې چې د کلیوالي شوراګانو په خوښه انتخاب شوي استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او کلیوالي سړکونه شامل دي. دا زیاته کړه د دې پروژو د جوړېدو په چارو د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت لخوا ته د پاسه 90 میلیونه افغانۍ لګول شوي او 13000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي.
تکمیل شوی دی او تر نظر فامیل د دینه استفاده کی 90 میلیونه افغانۍ په دین مصرف راغلی دی او په متوافق پروژو ده هم کور په شدت روان دی.
د کلو پراختیا او بیارغونې ادارې مشر ول د سرسره چې خوست کله ناکله د ناامنۍ شاهد وي، خو تر دا مهاله د خوست په ټولو سیمو کې د ملي پیوستون د پروګرام د پلي کېدو په لاره کې کوم خنډونه نه دي ایجاد شوي او د پروژو چارې د پلان سره سمې په عادي بڼه پر مخ روانې دي. د سیمې ځایي اوسیدونکي هم په خوست کې د ملي پیوستون د پروګرام ملاتړ کوي او دا یو ولسی پروګرام ګڼي. خو ځینې خلک د پروژو پر کیفیت باندې نیوکه کوي. دوی وایي مسؤلین باید د ملي پیوستون په پروژو کې د نیمګړتیا تجدید پاملرنه وکړي. په دې لړ کې یو تنظیمي استوګن داسې ویل:
نجیب الله د خوست اوسیدونکو د ملي پیوستون پروګرامونو دا د خلکو د ژوند لپاره مؤثر دي، خو بیا هم دومره ګټور نه دي، ځکه په خاصه د پیوستون کوم سربندونه چې جوړ کړي دي دغه د اوبو د راوتلو له امله ډېر ژر لمنځځي. غوښتنه مو د دولت څخه دغه ده چې په دې برخه کې توجه وکړي او خپل کارونه با کیفیت کړي.
د کلو پراختیا او بیارغونې ادارې مشر د پروژو د کیفیت په اړه د ځایي اوسیدونکو نیوکې پر ځای بولي. په دې ځای کې په دې وروستیو کې د تر مشرۍ لاندې د ادارې مسؤلین د پروژو د پلان د تطبیق په نسبت د پروژو د کیفیت لور ته زیاته توجه کوي او دا کار به په راتلونکي کې هم ادامه عمومي.
د پروګرام په شروع کې د مشکلات موجود و، ایدینا انکار نشی کی دائیں عام میگی دیگه مشکلات متوجه شویو میگی دی پروژو تدبیق تا دوم راحمیت نویر که ولکا کلیفیت دی پروژی تا.
په خوست کې د ملي پیوستون په چوکاټ کې د زیاس مې ټولګټې پروژې تر بشپړېدو وروسته په داسې حال کې د کلیوالي شوراګانو په واک کې ورکول کیږي چې اخوا تیر ورځ د پکتیا مرکز د ګردیز په ښار کې هم د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره درې نوي ښوونځي د جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د ولي ویان روح الله سمون وایي دغه نوي ښوونځي په شپږ جریبه ځمکه کې چې د خلکو لخوا په وړیا توګه ورکټ شوی په پخه او اساسي ډول جوړ شوی. د جوړېدو په چارې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت لخوا 1,15,000 امریکایي ډالر لګول شوی او په یو وخت کې د 2,000 زده کوونکو د ځایولو وړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان هم نصیر احمد دی تا 15 محصلی من افغان بندیان باید چه ده دوسیه سر افغانستان تای تسلیم ورکی سه دغه محکمه ده استناف محکمه اوستر محکمه باید ده مورد پلان ترهی که بخپل جزای ورسه نو ایران ده حق نلری قانونی.
زمان هم عبدالرؤف حلیمی
زمان افغانان 15 سال وقتن ایدام کردی ده خود د انسانیت د نگانم ډیر لري خبره ده. افغانان هیڅ ارزښ نه لري ایرانیانو ته. هیڅ وخت وای دشمن مار یعنی دوست کیدای نشي. افغانستان حکومت بخي ویده ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد عمر خاکسار یو تند کابل ماسیل نسخم. ولی زه فکر کوم چې ایران لمک سره په چالو چلبازی کې مخکزي او خکار نه دی کړی. باید د افغانستان وزارت خارجه او هغه سفارت په ایران کې ده او باید دا خبره جدي ونیسي ځکه چې ولی او افغان بدون کوم دلیل اعدامیږي. د دې پوښتنه باید ډیر جدي وشي.
په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام په اړه د څو تنو افغانانو نظرونه مو واورېدل. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په ایران کې د څه باندې 40 افغانان چې د اعدام سزاوی ورکړل شوي دي په دوی باندې اعدام تطبیق شوی دی. دا مسله په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازي رابرسیره کړې ده. د ایران مقاماتو که څه هم دا تایید نه ده کړې چې په ایران کې څه باندې 3,000 افغانان په اعدام محکوم شوي خو ویلي دي چې د دې هېواد په زندانونو کې څه کم 6,000 افغانان زنداني دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پاکستانی طالبان و د پاکستان د پوز د استخباراتو د ادارې ISI د دو پخوانی او چارواکو کرنل امام او خالد خواجه ویډیوي تصویر خپره کړی او د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړی چې په لسو ورځو کې د طالبانو مشران ملا عبدالغنی برادر، منصور دادالله او ملا کبیر خوشی نکړي نو دوی به کرنل امام او خالد خواجه ووژني. دغه ویډیو د پاکستان د دنیا په نامه یوه شخصي تلویزیون خپره کړې ده. د دې مسلې نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې اوري.
د 13 مارچ د میاشتې پر 26مه نیټه د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د دو پخوانیو مشرانو کرنل امام او خالد خواجه د ناڅاپي ورکېدو خبر ورکړل سو او بیا په 13 ورځو کې د هغوی هیڅ درک ونه لګید. خو نن سهار وسلوالو طالبانو د دوی یوه ویډیو جاری کړې او د پاکستان د دنیا په نامه یوه شخصي ټلویزیون خپره کړې ده. طالبانو ویلي چې د ISI دغه دوه پخواني مشران د دوی په ولکه کې دي. د ISI دغه پخواني مشران له کوهاټ څخه شمالي وزیرستان ته پر لاره وو چې ناڅاپه ترې تم سول او ستې تر لاسه سوی ویډیو شایي چې دوی هلته د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول سوی دي. د ISI دغو مشرانو په دې ویډیو کې لنډې خبرې هم کړې دي.
میرا نام خالد خواجه ہے، میں 18 سال ایئر فورس میں رہا ہوں.
د ISI له تشتول سوی دغو دوه مشرانو څخه خالد خواجه ویلي چې دوی د جنرال اسلم بیگ، حامد ګل او کرنل سجاد په وینا شمالي وزیرستان ته تلل. خو کرنل امام بیا ویلي چې دوی له جنرال اسلم بیگ سره تر سلام مشورې وروسته شمالي وزیرستان ته سفر کاوه. خو د ISI یو پخوانی مشر حامد ګل بیا وایي چې د ISI د پخوانیو مشرانو شمالي وزیرستان ته د تلو په وخت له ده سره هیڅ سلام مشوره نه ده سوې. حامد ګل دغه ادعا ردوي چې ګواکې د ISI دغه پخواني مشران د طالبانو تشتولي وي.
گمشدگی کے تقریباً 9 بعد مجھے پتا چلا کہ وہ غائب کر دیے گئے ہیں. میں تو اس میں
زد دوی تر ورکیدو نه اورځ ورسته خبر سوم چې دوی تشتول سوی دی. کدوی لما سره مشوره کړی وای نو ما به ورته ویلی وای چې هلته ولاړ نسی ځکه هلته ډیره ډلې فعالیت کوي او دا چې دوی د طالب مشرانو د خلاصون غوښتنه کړې ده دا د اصلي طالبانو غوښتنه نسی کېدای. زه فکر کوم دا د هغو ډلو کار دی چې د طالبانو خصوصا د افغاني طالبانو او پاکستانی پوځ ترمنځ فاصله پیدا کول غواړي. وسلوالو طالب طالبانو ویلی چې د ایسای دغه مشران د طالبانو دشمنان دی. وایي که په پاکستان کې د طالبانو نیول شوي مشران ملا عبدالغنی برادر، منصور دادله او ملا کبیر په لسو ورځو کې دننه خوشي نه سي، نو دوی به د پاکستان د استخباراتو دغه پخواني مشران ووژني. خو جنرال حامد ګل بیا وایي چې کرنل امام خو د طالبانو ملاتړی و، نو طالبان به هیڅکله هغه خپل دشمن ونه بولي.
افغانستان کې طالبان کسی صورت میں، میں آپ کو 100% اوتھینٹیکلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان کے طالبان
زتا استسل پسلو کی په باور سره دا ویلای سم چې د افغانستان طالبان د ای اس ای دغه مشرانو په تشتولو کې لاس نسل لرلای، ځکه دوی د افغان طالبانو ملاتړی وو. خو دوی په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو او لشکری جنگوی د ځانوژونکو بریدونو سخت مخالف وو. د ترلاسه